السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن دوشنبه د سمبولې یا وګي یو ډیر شمه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورای چې دوه کې د سولې مرکچان هله خي چې جربه د خبرو په کړنداري موافقه ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. دا د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوی، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې. د مسایلو ته ورسره راګرځو، خو لومړی پام وکړئ خبرنو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړې چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي، دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید د څلوېښتو ملکیانو په شاوخوا کې څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر 28مه او د وګي 1.5مه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یو غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سولې ایزي او ډیپلوماټیک لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
بنمایندگی از حیات مذاکراتی جمهوری
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازي توګه د سولې نړیواله ورځ په نیک فعال نیسو او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د وی با عزت سولې د راوړلو لپاره خپل ټول هڅه
په افغانستان به خرج بتیم.
ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولې ایز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي، د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشن نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته میچکیږي وی قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه ګورو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناوو بیلګې یادې کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیاتې شوي او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي، دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خبرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لري شوي وو. کته حمله ایران سره د اټومي تړون پات غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لزګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګری ته زړه نخ کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو 13-12 داسې 2 تریلیون ډالر یا 2000 میلیارد ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور د پښتنې او اندېښنې راولاړی کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانه وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیز بانکونو څنګه د پخوانی شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټي کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبی په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.8 ټیټه 14، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.8 ټیټه 21، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.8 ټیټه 12.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوخته، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پورې د طرز العملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده پکار، خو بیا هم که چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
کابل کې خلک لغلا او شکمارایو په تنګ شوی. مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. د طالب مرکچانو ویاند ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. دا چې دغه پرمختګونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزی راپورته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړې او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانی وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، د ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې 20 کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مختوړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوی. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوی او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تما داده چه جر تر جره اوربند او ده تاو دریخوالی ده پای تر سولو په چیر عمده مسائل چه ده افغانستان ده خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافی اندازه وخت ضایع شوی دی. ده طالبانو تاو دریخوالی لهم دوام لري که اوربند یو جدی موضوع نوی او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه ناهیلي کیږي.
د افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هله خودل چې جربا د ناسو په کړنلارو او اصولو موافقه ته ورسیږي. نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرخندنې ورځ یاده کړې او د څلورویشتو ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې له یوې خبرتیا وروسته خپرېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلې بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د زنګ کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبلا کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله دې ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږ کال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیواله ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه یې دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک
ارتیا ده چه موج دغا ورز یوازی پا سمبولیک دول اونل منزوم، بلکه دو سولی لپاره باید حد سو کرو. دا افغانستان دی اسلامی جمهوریت پا استازی توب چه کم مرکا چان دو سولی خبرو تراغلی طول حد سکوه چه دا افغانان و رکسوی هیل پورا او سول راولو
با وجود بیای.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه شلو مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
تاسو وګورئ تیره یوه نیمه اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي چې دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولیږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په 3مه سه‌شنبې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. 12 وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله
او پریکړه وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورزوي. دا محل په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفهیي جګړې روانې دي. 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې، سالم احمد صالح د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبه په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویورک ټایمز په لیکنه دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرز العمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکې بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکني بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تیره شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرز العمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنې کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوي چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. نړیوال بانک په خپل ویپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډیر زیات سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 868 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2020 میلادي کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارده او 100 میلیونه ډالره چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2014 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15 زره کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کیدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
په کابل ښار کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او جنایي پیښې له هغه ډلې غلا او شکمارۍ ډېرې شوې دي. دغلته مدني فعالانو د دې کار په وړاندې کمپاین پیل کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی ده. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم رانه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی راډیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کله چې موږ دغه شین شروع کړو نو بیا اکثره خلک چې دغه شیر کوي هغه چې متضرر دي، زما یو نیم پوست تلویز شیر اخلي، 500 شیر اخلي. په دې اخرو کې ډېر یعنی یوه ګرمه موضوع دی. همدغه کابل لمن دی، زما مال واخله خو ځان مې مو واخله.
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمی کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاق امنیتی پروګرام پیل کړ. تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرامه راضي نه دي. د کمپاین له کارکونکو یو لیکلی چې تاسو د کابل له سیمه ایز حکومت نه غختلی یاست، نو اړ یو چې درنهیله وکړو. کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري. امید او خالد وایي
د اختر په دوه مورځ باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ منه کړ
اغلا وې قتل سیدا شای بده شي کو د لاس چاپ د دې کو چاپ د چې سلاړ ترنه نه پوري
دا غلا ګان دې ډیر شوې دي خطاب زیات شوې دي د ځوانانو واژنه زیات شوې دي حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو د غلا ګان بن شي خطاب شي بن شي
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤول بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امنیتی ستونزو حلول او له اخلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی و تیم امنیتی کابل
د امنیتی او دفاعي ځواکونو منصوبینو په تیره د کابل امنیتی ټیم په تیرو څو ورځو کې ښه لاسته راوړنې درلودې. په تیرو دوه اویا ساعتونو کې مو شپږویشت تورن کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو په ناحیو ولسوالیو کې نیولي او د قانون منګلو ته مسپارلي دي.
د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو رئیس آریان فیضي هم آزادي راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته ښې لاسته راوړنې لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندوز کې د بدلون یو پنوم د وی سیمه ایز رادیو مسولین د خپلو خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کار ته اړ شوي. د مسولینو په وینا پر کندوز سربیره دغه رادیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم واضح اوریدل کېده. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي رادیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
د بدلون یو رادیو مسول مدیر مسعود حمیدی وایي دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملی نشوې.
موږ ته هر چا وادي راکړي دي، عمل نه دی تر سره کړي، یوازې وادي راکړي دي. نن د سبا د یو هفته یو میاشت موږ بیا هم ورته انتظار پاتې شوي یستو. نو موږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزي حکومت تر کچه پورې موږ رسولی دی.
د دغه سیمه ایز راډیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وایي د بدلون راډیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د قندوز دوه وارې سقوط او له هغې راوروسته د کرونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کار و هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلونیا او رادیو د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم پرانه بڼه اوریدل کېده. څلورویشت ساعته خپرونې او کابو یو میلیون اوریدونکي درلودل. د بدلون راډیو یو شمېر اوریدونکي وایي د راډیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دو تن اوریدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون راډیو هغه راډیو ده چې مینهوال له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې راډیو نشرات بیرته فعاله او سره د مالی او تخنیکي ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پښتو تجارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په د بدلون راډیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون راډیو بند نه شي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صبری هم د دغه راډیو د خپرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د ښاغلي صابری په خبره اوس مهال په کندوز کې دیارلس سیمه ایزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پر لپسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یک شنبه په پلازمینه منسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونه کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د تیر په څیر د لوکاشینکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینس کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقوقو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبه تر ناوخته پولیسو شاوخوا دیرش لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلواز پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهره چانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانوفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلې وزان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهره چانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهره چان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهره چان بند تلویدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو